کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم تاسو د رادیو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورې چې د الیاس دایی د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه پورې د نیول شوي قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سره نو وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې لشکرګاه کې په یو چاودنه کې وژل سو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزه ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملاله میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د انعکاس راډیو ټلویزیون ویاند ملاله میوند پرون سهار له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای ووژل سو. د دې له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علی خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علی خیل پر خپل ټویټر باندې ښیلي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د افغانستان د دري ژبې پیژندل سوي لیکوال او شاعر رهنورد زریاب د ورپېښې ناروغۍ له کبله سا ورکړه. ګڼو لیکوالو د و اویا کلن رهنورد زریاب مړینه تایید کړې ده او دای د افغانستان د ادبیاتو لپاره یو ضایعه بللې ده. ښاغلی زریاب له څه مودې راهیسې ناروغ و. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوال شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دوړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلې چې دولس نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر په روم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په مقر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړله. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې ترلاسه کولو په مناسبت په انلاین مراسمو کې وویل، ګڼو وسلولو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه د لوږې کارولو او نړیوالې روغتیایي اوبا شاوخوا 28 میلیونه وګړي د لوږې خواته ټېل وهلي دي. د نوبل نارویجی کمیټې د خوړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغو هڅو له کبله ورکړه چې د ادارې په شخړو کې لوږې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کړې دي. د ټولبند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1% کمه شوې ده. د کاربن نړیوالې پروژې د راپور له مخې چې نن خپور سو، سږ کال به نړۍ هوا ته 3.5 میلیارد میتریک ټنه مضر ګازونه خپره کړي. په دغه راپور کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمېدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کورونا اوبا له کبله په کورونو کې پاتې وو، په موټرو او الوتکو کې یې سفرونه لږ کول. د راپور له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12%، په اروپایي ټولنه کې 11% او په چین کې 1.5% کمه شوې ده.
ازادي راډیو په منځني سپه د 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال الیاس تای د کورنۍ غړي وایي چې له ادعا سره سم د نیول شوی قاتل په اړه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوی.
لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه متواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم څه راکړی او نه په داړو اندازې هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هغه معلول ماشوم په ارتباط په واوري چې ازادي راډیو دوه کاله مخکې ویډیوي راپور خپور کړ.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به هغه ښوونځی ته دی په بسکلانو کې ښه وسازي.
د کورونا تر واکسین وروسته به هم خلک د کورونا روغتیایي سپارښتنې پر ځای کړي، او په د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د کورونا واکسین ته ځانګړی شو. افغان حکومت وایي د ملال میوند او الیاس تای قاتلین نیولی دي، خو د دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې تر اوسه له دوی سره کره معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والی وایي چې د ملالې میوند او الیاس دایي قاتلین نیولي، خو دغو قربانیانو کورنۍ وایي چې حکومت یې قناعت نه دی حاصل کړی. په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریالې ملالې میوند ورور حماس هلال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم یوازې په خواله رسنیو د خور د قاتلینو د نیول کېدو په اړه خبر شوي، خو کوم حکومتي یا امنیتي مسؤل ورسره جزئیات نه دي شریک کړي. خغله حماس وای له حکومت نه هیله کوي چې د دوی دا اقدامات ایوازې د ولس د خپل د پټول لپاره نه وي.
موږ خو دا خبر له رسنیو ترلاسه کړو، ولې چې خپل پانه لیکلې و هغه ځای کې موږ ولې ستیا د کورنۍ چارو وزارت دې پانه موږ ولې د ریډیو کې دا موږ د ولسونو د غلې کول لپاره یو توکیه نه خپل د حکومت او چې پرختنی بیا موږ هغه قاتلین چې پرختنی دغه کار کړی نه لا تر اوسه پورې په مستقیم ډول نه موږ تواري خبر راکړی، نه د امنیت کوم مسیر راکړی او نه په داړو اندازې هیڅ هم سره په دې اړه رسمي یا غیر رسمي خبرې نه دي کړي.
د کورنۍ چارو وزارت او د ننګرهار والی زیولا قمخیل په ټویټر باندې لیکلي کړه چې ملالې میوند د قاتلینو نه څیړنې بشپړې سي، دوی به ویډیو هم خبره کړي. ملال میوند پرون خپل دفتر ته پلاره په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره د نوالو لوري وزن سوا. بلخوا پرون ماښام د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي قاتلین هم نیولې دي. تر دې ایواونه وړاندې د افغانستان د آزاد رسنیو ناد ملاتړ دفتر نای ویلی و چې ملي امنیت کې وی سرچینې ورته ویلي چې په هلمند ولایت کې وډالې نیولې چې هغه به مقناطیسي ماينونه کې خودل، او په خبره کې دای سپده کې د الیاس دایي قاتلین هم وي خو ښاغلی آریان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د الیاس دایی د وزلو په تور یې یو کس نیولی چې په مستقیمه توګه یې په خپل جرم هم اعتراف کړی ده. کورنۍ چارو وزارت د دغه تورن کس ویډیو هم خپره کړې ده. خو د الیاس دایی ورور مدثر دعوت وایي چې تر هغه د دوی قناعت به حاصل نه سي تر کومه چې حکومت یې د ورور د قتلینو ثبوت نه وي ورکړی.
هر څه د رسنیو ته خبروي دا معنا ورکوي چې دوی غواړي د خلکو خوله بنده کړي یا په یو ډول نه یو ډول خلک خطا وسي. په داسې حال کې چې دا ډول اعترافات د ویډیوګان له لارې خپرېږي دا هېڅکله موږ د قبول وړ نه دي، ځکه دا زه هم کولای شم یو چاته به یو لس لک افغانۍ ورکړم هغه به ماته دا څه ووایي، یا به یو بل اختار ورکړم یا به شکنجې ورکړم هغه به دا څه ووایي. دا موږ مخکې هم ویلي دي حکومت ته چې دا ډول اعترافات دا ډول کسان موږ دپاره د قبول وړ نه دي، موږ هر څه د ثبوت سره غواړو.
الیاس دایی و میاس وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل سه چې د ده په موټر پورې نښلول سوی و. یوازې د اغلې میوند او د دایی کورنۍ نه بلکې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د حکومت اداګانې نمایشي بولي. په کابل کې له ازادي راډیو سره البته په کابل کې د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولی. زه فکر کوم د دې لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعاوې کوي، هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لږ تر لږه د اغلې ملالې میوندې حکومت دومره وړتیا نه لري چې د څو ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جایوي مشر صدیق الله توحیدی ټینګار کوي چې حکومت باید د دغو خبریالانو د قاتلینو او قضیو په اړه کره معلومات له خلکو سره شریک کړي.
داسې زیات معلومات حکومت نه ورکوي چې دوی څنګه او څه لپاره داسې جنایت ترسره کړي دي دوی. خو زموږ په اند باید جدي تحقیق وسي او کره معلومات خلکو ته وړاندې شي، رسنیو ته ووایي چې څنګه پلان شوي دي دا دوه قضیه او څنګه دا ترسره شوې ده، چې د خبریالانو نهادونه او د قربانیانو کورنۍ پیدا ده سي.
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس له 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو هیوادونو څخه دی. بلې شیبر صاحب،
مننه. فیروزه عزیزی له کابل وه چې د بیلابیلو خلکو نظریاتې د دوو نیول شویو قاتلانو په ارتباط چې د الیاس دایی د قاتل د نیولو په ارتباط او همدارس د ملالې میوند د قاتل د نیولو په ارتباط له تاسو سره شریکول. د دې له خاطر چې د الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره شوې ده، خو تر اوسه پورې د ملالې میوند د قاتلینو د نیولو په اړه چې تیر ماښام چارواکو یې دا کړې ده نور معلومات له رسنیو سره شریک شوي نه دي. خو په راتلونکو کې به وګورو چې په دې اړه نور څه معلومات ترلاسه کوو چې هغه هم له تاسو سره شریک کړو. د ننګرهار والي په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو شکمنو قاتلانو د نیولو خبر ورکړ. ضیاءالحق مرخیل وویل نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي امرخیل څخه د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې دغه کسان څنګه ونیول شول.
متاسفانه د زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردیدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړې خور وه، ملالې میوند، هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای وسمو په دې باندې کار پیل کړ چې دا ملي می پیدا کو شخصا په خپل می د دې عملیاتو همدارنګ د دې تحقیقاتو او د دې هغې ترڅنګ د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بل اخره خوشبختانه دي نتیجې ته ورسېدو چې ماخام د دې په عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مونول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دا لا نورم د هغه څیرو په پل اخلو چې د پردیشا ته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړو هغه به هم نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. دلته د دې ګناي واځي دا وتی د دردیدلو افغان او فیندو غکسې نه کاس ور کول.
او ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګیزه د قتل څه
دی به نور هم تحقیقات کیږي موږ به ځینې نور چې روپس هم پل اخلو چې څوک په دې کې دخیل و کله چې تحقیقات تکمیل شول انشاءالله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا همدومره معلومات ما سره و غوښتل مې تاسو سره شریک
ویلی سئ چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده که نه ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه به وروسته جزئیاتو کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لرئ؟
یو شی چې زه غواړم یادوري وکړم خبریالانو ته، هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک ده چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دوی امنیت ته او د امنیت تر څنګ لکه د ملال خور غوندې څوک په شهادت رسولی دي پل ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام یې تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار ولی ضیاء الحق امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسیدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د توحید تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادی شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیرمل په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنۍ پړاو خبري بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې دې متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لویې مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمېره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې او ویې ویل دا سازمان درایو په فاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د خنیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي لقوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي په صداقت او خفزا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمېر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. د اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیز کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې کبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیز کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په 12 پیل شوې او د خبرو تګلارې په اړه بحثونه نږدې 3 میاشتې وخت ونیو او بالاخره د ډسمبر په دویمه نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړې ته رسیدلی دي او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر څه ژر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دري ژبې داستان لیکونکی رهنورد زریاب تیره شپه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ د وزارت مرستیال رسول باوري د زریاب مړینه د افغانستان لپاره یوه ضایعه وبلله او ازادي راډیو ته یې وویل.
رهنورد زریاب د افغانستان د فارسي دري ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو. هغه لیکنې چې زریاب کړي دي د لطافت او ظرافت خورا ښې بېلګې دي. په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلي دي چې د افغانستان د خلکو دا روز خلیزات وړي دی غي او ردي دی او چا چې نه دی او ردي دی غي لستل دی. څومره دا تم خیاو و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ شغلي وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته راغلی و روختون ته د ترغو وروسته زه د کله د فابري صاحب جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتني تر وختون ته ورغلو او هغه مرسته فکر نه کوي چې دشي دې خواته یعنی د وفات خواته به ځي. موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزه یې ډېره شوه. خو دا د نن مو دا خبر له بده مرغه واورېدی چې هغه وفات کړی دی. زه د اطلاعات فرهنګ وزارت استاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د ټکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي. خو د سنا جرګې غوښتنه ښیي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بې سارو هڅو کې پرله پسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوري پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی له سترې محکمې پرون وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتل چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقی متخصصان وای احتمالاً ستره محکمه به دا دعوه چی زین دموکراتانی سیاسی تاکتیک بوده جر رد کرید. خود جمهوری پال گوند له ملاتره داستش کاری چی ترامپ له دی سره سره چی ده جنوری پشلم واق له لاسه ورکدی پر گوند کنترول لری او پداسی حال کی او دا پداسی حال کرده چی چو ورزی وروسته الکترول کالجونه ده انتخاباتو ده پایلو ده تایید اولو لپاره غونډه کوي. دا مسئله ده منتخب و استاسو له لوري ولسواکۍ ته ده درناوی په برخه کې پوښتنی پیدا کوي.
دوه کاله مخکې لس کلن محب الله چې معلولیت لري له کوره تر ښوونځي په سینه څکېده، خو د ازادي راډیو د یوه ویډیوي راپور تر خپرېدو وروسته یې د ژوند بڼه بدله شوه. شریف الله شرافت په دې اړه له ترین کوټه راپور لري.
محب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړ وهل او په سینه به څکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډېر کړاو ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیوي راپور خپور کړ. محب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه یې دوه کاله مخکې په ډېر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې موږ ته راته کړې ده، مسلمانان موږ سره کومه کړې دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډېر په تکلیف وو، اوس ډېر وساز شوي یو چې دی د عباس کلي کې ډېر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه عباس کله دي، دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې یې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور چانې را ترا کړل.
هغه راپور چې د محب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بی وزلی کیسه پکې کړې وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړې وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستې نه یوازې دا چې ښوونځي ته د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې، بلکې هغه ته د خلکو پاملرنه زیاته کړې او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
پخوا د خلکو د کوچنیانو به پسخندونه پوله، خدای به راوتی به تلی نه سو، چا به سات پر تېروي کوچنیانو ښوونځی ته به تلی، ډله به پیسې وسات یې په تېروي. اوس خو ښه سم روان یې، ښه دغه یې باسکلی کې وسه ولاړ سي، هلته ښوونځی ته خپل دغه کوي بېرته راځي په باسکلی کې.
د محب الله سره په مرسته کې ډیره ونډه د اتا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستی. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیوال ازادي راډیو ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفحه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلې دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محب الله د وجود غړي سلامت دي او که سمه درملنې وسي کېدای سي چې مالیات یې راکم سي، خو پلار یې نور محمد وایي د زوی درملنه یې په کابل کې د ډاکټرانو له توان وتلې او ورته ویلي دي چې له هېواده بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زمونږ یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده. موږ تلن په هلمند کښې که الیاس دایي موږ در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دي چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. نو هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته شي. وسلام په احترام.
د محمد د لغمان ولایت د نشنګ ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره، موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کې خو ده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلق والا تاسمه کې غنم وانه چاو مونږ ته ول نه د کرنې مالداري ریاست لغمان چې تاسو دا کوم اسمه کې دا دلته چارمغز وکړی بیا چې کله دا ونی لوی شو دا مونږ ته تاسو د دې اصله چې دا تاسو پیسې درکو او دا اسمه کوم له سره پاتې دا مونږ د ازادي راځي نه غواړی ته دا د نشه کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی البته د دې ځواب